جانبی دو کشور با آمریکا استقبال کرده. به شمای کمین اکنون با رادیو آزادی پیوسته اید، با ما بمانید تا بیشتر از اجمل اند در این مورد بشنوید.
ډیر زیاته مننه فرشتنګه قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هر کله کړي دي. همدارنګا په نورو ریپورتونو کې اوري چې عراقي ځواکونو د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې لا هم د اسلامي دولت په واک کې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هیله ښودلې چې روسیې ته د سفر به د برلین او مسکو ترمنځ اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې د یادو موضوعاتو سربیره د نورو ریپورتونو تفصیلم لرو، خو پیل خبرونو کو په مکړی د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هر کله کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څو تنه وسلوال مخالفان وشل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړې باید پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت ادعا کړې ده چې د لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو وسلوالو چې د دوی په وینا چچنایان هم پکې دي او په شمول څو تنه وشل شوي دي. د لوګر امنیې قمندان مل پاسوال اسمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په څرخ ولسوالۍ کې وشل شوي. ښاغلی علیزي وویل
د سپریا کې د خواځ خچ دی رشپا د چاخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول په عملیاتو کې لستانه لمنځه تللی دي چې په لستن کې اته تنه چچنیان او پنځه تنه د ځان سره وړي دي.
د ښاغلي علیزي په خبره عملیات له لسو ورځو راهیسې له محمد هغې ولسوالۍ پایله اوس په پولي عالم کې جریان لري. هاخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې د لوګر د امنیې قمندان دا خبره رد کړه چې ګوندې په دې عملیاتو کې چچنیان وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې د دوی سپنو کې خارجي وسلوال نشته دي او یوازې یو تن د دوی له ملګرو نه په هوایي بمبارۍ کې په لوګر کې وژل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هر کله وکړ. وسلاغه چې پرون د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر سره تر لیدنې وروسته وویل چې نوې ډیلی له واشنگټن او کابل سره د افغانستان په اړه پر درې اړخیزه غونډه موافقه کړې. د افغان ولسمشر ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل هندستان د سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. بل پلو رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سره پرون ماښام په نوې ډیلی کې د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپل همکاریو د دوام د پراختیا شمنه کړې. مارګوت والستروم د خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دارنګه چې د پیټیرو کې هم په خصوص د اوهنه او روغتیا په برخه کې د افغان حکومت او افغان دولت سره مرسته کړې دي. او همدارنګه د دې ترخري په وړاندې په مبارزه کې افغان دولت سره په همکاریو ټینګار وکړ او د افغان دولت له هغه پروسې چې د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت پرنا کې به د سولې او ثبات خبرې کړو پر مخ چې لږ څه خپل ماتړ اعلان کړ.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ایران مداخله او په عراق، سوریه او منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د تهران نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي د سیمې ټولو هیوادونو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د ایران د نفوذ او د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب مخه ونیسي. دوی موږ باید د عراق د حکومت او د هغه هیواد د صدر اعظم حیدر البادی ملاتړ وکړو. موږ فکر کوو چې البادی په ډیرو سختو شرایطو کې یو فوق العاده دنده پر مخ وړي، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایران هم ښه کارونه ترسره کړي دي څو د عراق په حکومتي فعالیتونو او بنسټونو کې نفوذ وکړي او هغه تخریب کړي. د دیوی ایران دغه راز داسې ملشی را منسکړی شي د عراق د حکومت له ادارې وتلی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې د سیمې په ټولو بحرانونو کې د ایران د مداخلې پایلې لیدلې. دا ایران رژیم په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ تورونه په پرله پسې توګه رد کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پاموړ تلفات اوښتي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. اغلی ترامپ وایي موږ په منځنۍ ختیځ کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوړولي. هغه څه چې اوس پیښیږي دا چې داعش وسلوال د افریقا لوري ته مخه کوي، نورو سیمو ته به هم لاړ شي. هر ځای چې ولاړ شي موږ به یې په وړاندې ودرېږو. باید ووایم چې دا ستونزمن کار دی. داعش ډلې په دې وروستیو کې په منځنۍ ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي او په عراق کې د موصل ښار او په سوریه کې رقه چې دوی خپل مرکزونه بلل لالا سور کړل. امریکایي چارواکو ویلي و تر 3000 داعش وسلوال د رقې په جګړه کې برخه لرل چې ډېری وژل شوي او پاتې نورې تښتېدلې دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. شتاینمایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه لوري باید خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه حاضره ده له جرمني سره خپلې اړیکې پراخه کړي. د دې خبره جرمني سوداګر په روسیې کې د لا ډېر حضور غوښتونکي دي. شتاینمایر لومړنی جرمن مشر دی چې له 2010 میلادي کال راهیسې روسیې ته سفر کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله کړی. دا ولسمشر مرسیال ویان نجیب الله آزاد
افغانستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی. دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستل کې بدوی مهم رول لوبولی.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې اسلام آباد ته د پاکستان او د وبخیده چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راولي کنه. دا حقوقي چارو کارپو د کابل پانتون استاد نصر الله استانګزی مو پختلې دي.
زه فکر کوم سادهګی نه، اما له بل خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کابل څخه د خوانه استراتیژیک متحد چې امریکا ده دایو سره لري، مجبورن دوی باید خپل پالیسي کې تغییر راوړي.
دا افغانستان د عدلي علومو د خدماتونو موسسه وایي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري او باید چې مخه ونیول شي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر مسکو ته تللی او هلته یې د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو د رغولو هیله څرګنده کړې ده. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او نور ریپورټونه او پروګرامونه به هم ولرو. تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړی. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزو غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان نجیب الله آزاد وروسته لاغی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د دغه درې اړخیزو غونډې په اړه د ډیلی د موافقه په اړه خبر ورکړ ویل د غونډه ډیر مهمه وي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی، تیر شپه د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلې دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د شغلی آزاد په خبره د دغو دریو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي.
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک مدار دی، بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د ستراتیژیک اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې مهم رول لري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په هند کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودي او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډیره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمن وړلو بحثونه سوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگټن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی و.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند، په سیمه کې هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال د ناټو اطلاسي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو میز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې. په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر ته مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي. تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بې باوري رامنځته شوې ده.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د ترګرې په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو خبرې کړې. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه لکتون وروسته نوې ډیلی ته تللی و، پاکستاني مشرانو ته یې د ترګرو ډلو د کنټرولولو په برخه کې چې خپل خاوره کې چې د دوی په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې هم وړاندې کړې. ټیلرسن په هندوستان کې وویل چې پاکستان کې زخته زیاتې ترهګرۍ ډلې شته دي چې نه یوازې دا ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړی، بلکې خپل د پاکستان امنیت او ثبات هم ګواښي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنگټن او کابل سره خبرې مخته یوسي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اسلام آباد سره د کابل کړکیچونو اړیکو ته په پام نوی دلی، کابل او واشنگتن ترمنځ خبرې به څومره ګټه وري؟ خاغلی ستانکزی وایي
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استانیزه سه لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غراز په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اړخ ده او حق ده چې کولی شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنی دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري.
امرغلو په دته توازن باید وساتي. زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چیرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته تورستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، د سیمه نه تهدیدوي، په تحقیقي ډول دا اړیکې کیدای شي وده وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه شي تغییر وخوري. اما که چیرې موجوده وضعیت دوام وکړي، افغانستان کې متحدین ته ضرورت لري او دا ډېر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید خپلو ملي ګټو او د خپلو خلکو د امنیت د تامین لپاره لازم اقدامات وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تېره بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړي دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت ته په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کی؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوا پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. د هغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبوراً دوی باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي. او که په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کېږي او ستونزو ته لیرې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د بکارت د پردي معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. د دغه موسسې چارواکو د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه خپل نوې څېړنې وړاندې کولو پر مهال وویل چې په چې دا بکارت د پردی هغه معاینات چې په افغانستان کې دود دي او وخت نا وخت عادي او قضایي بنسټونه سپارښتنه کوي پر ځای کار نه دی. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د دې خبرې د معلومولو لپاره چې آیا یوې ښځې او نارینه په خپلو کې سره جنسي اړیکې درلودې او کنه، د بکارت د پردې معاینات هیڅ ډول رښتینی علمي او طبي بنسټ نه لري. د دغې موسسې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپلې نوې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغاني ټولنه کې تر واده مخکې د نجلۍ د بکارت د پردې روغوالی یو اساسي شرط ګڼل کیږي. خو د یادې موسسې مسؤول محمد اشرف بختیاري وایي د بکارت اجباري معاینات یو غیر انساني، بیرحمانه او لسپکاوی ډک عمل دی او په کار د مخنیوي وشي.
سوالم بودنه یک پردې بکارت
هغه څرنه چې مو وکړه د نتیجې ته ورسېدو چې دا معاینات اساس نه لري، ځکه نه لري چې فرهنګي باورونه له علمي واقعیتونو سره توپیر لري. فرهنګي باورونه داسې دي چې وینه بهیدنه پر باکرتوب دلالت کوي او باکرتوب پر پاکوالی، او که چیرې وینه بهیدنه نه وي شزه باکره نه ده. خو څرنه شي چې وینه بهیدنه موجوده وي شزه باکره ده، او کنه وي هم کوم جرم نه دی کړی.
خغلی بختیاری وایي دا شان معاینات لروانی او فزیکی اړخه یو ښځه یا نجلۍ خوشینی کوي. د دغې موسسې مسؤلان وایي د افغانستان په شان دودیزه ټولنه کې د بکارت د پردېشتون د یوې نجلۍ لپاره یو مهم امر دی. د افغان نجونو لپاره د بکارت د پردې موجودیت د هغوی او د کورنیو د عزت ښکارندویي کوي او نشتون یې ناوړه پایلې لري. د خغلی بختیاری په خبره که چیرې د بکارت د معایناتو نتیجه منفي وي، یو شمېر نجونې وژل کیږي او یو شمېر نورو ته طلاق ورکول کیږي، او که یو شمېر په کور هم ساتل کیږي د عمر تر پایه ورته په بده سترګه کتل کیږي. د ډاکټرانو د معلوماتو له مخې د بکارت پرده یوه کم وینې پرده ده، او که چیرې څیرې شي ښایي ډېره وینه ورنه لاړه نه شي. تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د څار سازمان، د نړۍ روغتیایي سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقونو نو ټاکان ورکوونکي نقص ګڼلې وو او د بندیدو غوښتنه یې کړې وه. په ورته وخت کې د ښځینه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالباقی وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سولم بودنه یک
پردې بکارت این نمایندګی نه متونه د بکارت د پردې روغوالی د دیش کارندوی نه کوي چې یو شخص جنسي رابطه له چا سره درلوده او کنه. کله کله یو انجلی په ماشوم ټوب کې لویږي او د بکارت پرده لمنځ ځي. معاینات دا ښیي چې پرده تخریب شوې، خو دلیل یې نه روښانه کیږي چې ولې او څرنګه
تخریب شده.
ایرتاین از اندهات تبابت تعیین شده نمیتونه. د افغانستان د علوم د خدمتونو د موسسې مسولان وای د بکارت د پردې معاینات علمي بنسټ نه لري، او د قانون لمخې د دغه معایناتو کول په غونجونو چې د کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم د اجباري ودونو لامل له کوره تښتې ته اړ کیږي سم نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. تر لندن روسته لویدیزو رسپانو ته کتنه لرو او وابورو چې د افغانستان په اړه لویدیزو رسپانې څه وایي. د هیل رسپانی په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې او په افغانستان کې ورستوي خو نړیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې د ستراتیژۍ چې په ترڅ کې افغانستان ته څلور زره اضافي امریکایي سرتیري استول کیږي په وضعیت کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه دی راوستي. لیکوال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول ناکامه تجربه بولي چې د پوینه د مخه تر دې د وضعیت په کېدو کې مهم اغیز نه درلود. دا هیل په خپل لیکنه کې همدارنګا د ولسمشر ټرمپ لخوا په ورستوي کې د طالبانو د مشرانو د پناخه کولو په برخه کې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې همکاري ته په اجازه ورکولو هم انتقاد کړي او ویلي دي د دې کار لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي. خو لیکوال د دقیقو استخباراتي معلوماتو د راټولولو او شریکولو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوی د افغانستان په سیر سیمو کې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکول کلیدي ارزښت لري. هافینګټن پوسټ امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د خزو پر شون لیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا خپلتیا څومره د نجونو شون بدل کړي. په لیکنه کې د انجلینا جولی لخوا جوړ شوی ناناور انیمیشن یا کارتونی فلم ته اشاره شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د یوې افغاني ولسکلنې پروانې کیسه کوي چې د پلار له بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو په خاطر د هلکانو جامې اغوندي. ورسپانه وایي موږ باید لسانه وپوښتو چې په افغانستان کې د امریکا له خپلتیا وروسته په دې برخه کې کوم بدلون راغلی کنه. رسپانه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې وسنیو ستونزو او نامنیو ته اشاره کوي خو زیاتوي د دې ټولو په شاتګونو سربیره په افغانستان کې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره پرمختګ رامنځته شوی او دا باید ومنل شي. خو لیکنه ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی. هافینګټن پوسټ وړاندې وایي کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو نظام نسکور شو نو په دې هیواد کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نه تله خو اوس په درې نجونو کې یوه زده کړې کوي. د لیکنې په وینا سره د دې چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري خو همدا له ستونزو ډک د پوهنې سیستم هم د دې هیواد لوی بریالیتوب دی. لیکوال وایي ان په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي هم خلک خپلې لوڼې د ګواښونو سربیره ښوونځیو ته استوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیله خودل چې روسیې ته د سفر بد برلین او مسکو ترمنځ اړیکو پر غولو کې مرسته وکړي. له 2013 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو جرمن ولسمشر روسیې ته ځي. په دې اړه به د فریبا ظاهر څخه جزئیات واورو.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د شوالي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیه د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خرابې سوې. شتاین مایر د چاشمې پر ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته سوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل سي. دوی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته سوي دي او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2013 میلادي کال راورسته لمړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دوی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکل وی ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشرک ولا او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وی تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ کرملن ویلی پوتین او شتاینمایر پلان کړی چې د دوړو هیوادونو پر اړیکو د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي شتاینمایر چې یو تشریفاتي مشر دی د تیر ورځې په سر کې د پخوانی شوروي اتحاد له مشر میخائیل ګورباچوف سره هم ولیدل د امریکا متحده ایالات اروپای ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونتوانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې شتاینمایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپای ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
یوازې افغانستان نه دی چیرې چې سړکونه زرزر خرابېږي د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پاخه شوي سړکونه تر ترمیم او رغیدو وروسته بیرته درزونه کوي او په ځینو مواردو کې خرابېږي اوس د سړکونو د درزونو د ترمیم یو نوې طریقه راوتلې ده اسمت ساروانی جزئیات راوړي
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډیرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بدایل اده چې عموما پینه شوی ځای ډیر دوام نه کوي ځکه چې شنک او شیر کیږي په بریتانیا کې چېډونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده د ډیلی میل رسپانې د راپور پر اساس بریتانیا چېډونکو توانیدلی چې د سړکونو درزونه د مرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګولي غوړی سړک نشوي کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپل ترمیم شي په دې ازمیش کې د لمرګولي جامد غوړی یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګند شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه لمنځوي د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې چیرنې پنګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي
دا پاکستان د گوادر بندر وروسته پاتې ولر پرتسیما په لومړي نظر د وشتمه پیړۍ د اوریخمن د اوریخمو د لاري د جوړیدو په هدف د چین د ویری رلوي پروژې لپاره خورا مهمه سیمه ښکاري گوادر چې معنی د باد دروازه ده د پاکستان په یو غوخه کې د عرب سمندرګي په غاړه پروت ده او د هرمز تنګی ته د نږدېوالي لقب له د پاکستان یو بل ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي اسمت ساروان د دې بندر او د پاکستان چین د اقتصادي دالیس په وړاندې د پروتو ستونزو جزئیات تروري
ټاکل شوی دی چې گوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارډ ډالری پروژې په پل بدل شي دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شو چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي دا دهلیز د یو کمربند یو لار پنوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 پته هیوادونه د اوبو او مزکی د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستر هغه ده د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون لستونزو خالی نه لري ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي همدارس په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بېلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بېلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګر یې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وای د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړي او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قومندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
او سم په مکړی یو ور بیا دا مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې د نوښت هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د چچنیایانو په ګډون لس تنه مخالف وسلوال وژلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې د لوګر د امنیت قومندان د ادعا رد کړه. وی ویل چې له دوی سره په لیکو کې بهرني جنگیالي نشته. نوموړي ویل یوازې یو وسلوال طالب د دوی په کسانو کې وژل شوی چې هغه هم افغان او د پوینا په هوایي برید کې وژل شوی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایشتل ته په منځنۍ اسیا کې د پام وړ تلفات رسیدلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ایشتل په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. شتاین مایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال وویل چې دواړه لوري باید د خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د اوکراین په مرکز کیب کې وی چاودنې یو تن وژلې او درې تن نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه یوې ټلویزیونی شبکې ته نږدې شوې ده او ټاکل شوې ده چې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یو کې امانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر په 9 نیټه پلان شوې. د سنتو سمګه کلاس اته راډیو نو ورته ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویپاڼې لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په پاڼه کې وګورئ. د ساده راډیو دا وی پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرام ترازو بشري او اساسي حقوقونه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ژوند په شیبو کې لا یاد مباسي.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوی ده؟
تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسي موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي او شکنجه هم ثابته سي، دا شکنجه سوی د دې کس له طرفه، دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجه کیږي هغه به په حبس متوسط له 3 کال نه زیات نه دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي، چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو، هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجه په ترس کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مو مامور د ضبط یا د تحقیق. بل که چیرته یو شکنجه ته خساره واوړل سو د شکنجه په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې ترڅنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي، په جبران د خساره باندې همچنان دای محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانوني د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دای سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخکې درته پیشبینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید د محاکمو له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د له لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله، د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د پیسا باندې خپل فایده یا تحرک د لاس و د پښو له لاسه ورکړې، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلي، او هغه زموږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هرش یو نوې جزا را دغه په افغانستان کې نسته. هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریځې او داسې نور موارد، دی کې بیا عرش ته هغه ته بیا خپله علیحده سزا په د ایران په قوانین کې راغلی، ولې متاسفانه زموږ په قوانینو کې نه ده راغلی. خو به هر حال، هر هغه عضوه چې بیا لږ زره وخت که هغه نیسي چې د شکنجې په نتیجه کې خساره مند کیږي انسان، د حبس نه علاوه هغه به په جبران باندې، جبران خساره باندې هم محکومیږي.
ډیره مننه سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منع سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وضعي قوانینو کې چې ده منع سوې ده، اول خو دا دی چې انسان د کرامت خاوند دی، چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم،
لو ما مخکې چې تیر هفته کې په پیل کې ویل چې الله ذو الجلال وایي ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله چې خالق دې د انسانانو دی هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم نه شکنجه کوم. نو څنګه انسان ته دا پکار ده چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسی کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمي یا روحي درد ورسیږي دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمی و روحی هغه پکار نه ده. درایم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحی درد ورسیده د هغه زخم تر ډیره پورې پاتې کیږي. دا د دې باعث کیږي چې دغه بندي یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شي د مامور له طرفه ده په یوازې د اصلاح ده اوخده بند کیږي. بیا چې کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نخلی او دغه زخم تر ډیرو پورې پاتې کیږي. روحي زخم هم د انسان د وجود نه نځي او فزیکي زخم هم نه ځي، ځکه زموږ افساس کې هغه عام متل دی وایي د هر څه زخم بلار سي د خولې زخم بلار نه سي.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نور کومې لارې موجودې دي؟
د تحقیق په ترڅ کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزای معلوم سي چې دا مرتکب د دې جرم سوی، شکنجه یې لاره نه ده. صرف یو شی چې هغه اعتراف دی دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیرې وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل ذکاوت د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې د غله خاطر ډیر موارد دي، لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد هغه دی هلته فورم د مقابله شد بورته چی تفتیش د محل پکار دی. چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي د یو ځای نه که کور یا کوټې نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي، تلاشي سي او مسلسل په محضر د گرفتاری په ورق کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې، څو بالښت، میز، کمپیوټر، چی شو چی، حتی سیګرټ، لایټر، نسوار، چلم، هر څه سي مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوری د شواهد و مدارکو ده، تلاشی د منزل ده او په سفلین که به د مزنون یا تورن کس چې هغه کې چې چا چې روباندې دا وي چې هغه شناسوي که دا کس و که نه و او ضبط د اشیا او ارزیابي معاینات تخصصي او په آخره کې د سراندوال درایت ته ډېر اړین او مهم دی چې دی د خپل درایت نه کار واخلي چې تر هغو پورې مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته واده رسي چې خپل حقایق ووایي چې و لکه دو ورځې مخکې دې څه اراده والا، پرون څه چیرته وې، سبا ته دې څه اراده ده، پرون د چا سره ملاقات کړی، سبا ته دې څه اراده وه، یعنې دا د هغه مامور پورې اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده، نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په هغه سره کوی سو چې تر هغو دغه مظنون یا تورن کس باندې جرم ورد ثابت کو، له هغه نورو لارو نه به مونږ استفاده کوو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1229 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه په افغانستان کې دا مهال ایا د شکنجه موارد موجود دي او که څنګه؟
بدبختانه د انتقالی موقت ادارې نه را په دی خوا مختلفو کلونو کې شکنجه معمول وي. خو لله الحم د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونه یا محابس یا نظارتخانه چې هغه نظارت سوې، په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول، ولیدل سول، مستند سازي سوله، گزارش ولیکل سو، رئیس جمهور سره په دې اکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر څلور نویم کال پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورده شکنجې د دولتي نظارت خانو یا توقیف خانو کې د په ثبت ورسېدې. په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې، د دې پاکله بیا هم پیشنهادونه نشته سوله. په 95 کال کې 2 اتیا چې موږ د څلور نویم کال نه 15 نویم کال ته پرتله کړو، نو په دې کې 10% بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام، نه وزي قوانینو ته احترام، فقط لکه هغه مخکې تعریف کې چېموال دوی سره شخصي اوغده یا سمتي یا زبني او یا سیاسي اوغدي دي چې په دې نتیجه کې غواړي چې د مزنون او تورن کس نه اعتراف واخلي. دا هم یو وسیله ده، د وسایلو نه نور نه ده. منتاب په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسون په دفتر کې ثبت سوي دي. زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې موږ نړیوالو ته ثابته کړو چې موږ پابند بین المللي قوانینو هم یو، او ملي قوانین چې د 1901 کال نه چې هغه د غازی امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده، راځئ دته د ټکي پای کېږدو. دغه نورو مدارکو نه، د نورو عواملو نه زمونږ مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي، چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کېدل او د ده محکومیت سبب دی، خپل ځان ته عبرت او نورو ته پند سي، په دې باندې باید مونږ کوشش زیات وکړو.
ډېره مننه سیرس. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن په رنګونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنګونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ، سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري.
منګه لیکل خو به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بازی او د شپېلې وهله او دغه تور رنګ کالي وسکه.
هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور دخل نه شي.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنګونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شئ.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغه رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سوري د مینې، شینې د امن او د تا ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه، او سړی جګر خون وي سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه خنه ښکاري او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښکاري بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي د ځوانو رنگونه یو قسم فقط د زړو بل قسم چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خوځ لپاره دي چې کوم ساده او بسيط رنگونه دي هغه د زړو خوځ لپاره دي زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندۍ ته ځم او خپل خپلوانو کره ځم دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان ری نسی هغه باید د محیط کې نقطه نارنګي نه وي سنګین رنګ وي د دې لپاره سنګینیت خوښي زړې ښځې خاکي رنګ وي تور رنګ وي ګلداره ټوټه وي نو ځوانه زنانه چې دي رنګونه د شوخ خوښي ګلابي رنګ و لکه شفتالي رنګ و زیړ رنګ و خو رنګونو کې تقریبا واته رنګ دي کنه اکثره دا خوښي او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي هغوی جګر خونه وي داسې رنګ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي
تور رنګ هغه رنګ دی چې اکثره وګړي خوښوي خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړې معناوې لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو دوی خپله دوستي شروع کړې وه یعنې یو فامیل بل ته لور ورکړې وه دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اوله جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغه عروس لپاره اخیستي وو نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر اما کله چې دې فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې د تاواله مختر وړي په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول دا چې په نورو شانو هم د دوی روابط خراب شوی وي اما اساس تعداد د خبره شو چې تاسو موږ تاواله تور کلی راوړي
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کلی نه اغوندي دا چې لامل یې څه دی لاغبه یې وورو
من غنی کده خدای به که هغه من کړل ډیر شانس کاګه چې کفتر بوځي او دا شپلې وهله او دا تور رنگ کاله اوس کا د مې قطعاً من یتنه حتی بوتم تور ناغون دو لباس او کمیز داشم وای پتا باندې خشو ګون نه لري وای پتا باندې نه ځینې مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو کلی مؤاخذه او تور ډیر که په قیمت می اخیستې وای دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند خریده ما دا سب کار شو بیتنه دکاندار ته ویله وای والا سیلا در کینو ری چا شکایت نه دکړه هغه وای تاسو ته حساب دب کمال مګ نه کمال کړی بس وچ نه کمال کړی وای ما خپل درشه
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ ور کوي محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني
سپین رنگ مې زیات خوخی که مونږ تر زمونی ماما زمونی یو خاندان مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوشن د سپین عادت کې د سپین کالی نه پتو ورو کالو کې نه پسرو کې نه پس سپین کې دا طرف ده خدای کې که څو شي بشو مته غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیا
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بیانوي
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري په اسلام کې دا عمل ناروا ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنای غړی په هاند رزقي نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق لمخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي منګه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت عاطفي حالت او د نور هغه څه چې د وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه منګه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو مثلا غواړو چې یو شخص په باره کې معلومات راشي کو اول دغه نه پوښتنه کو چې ستا کم رنگ خوښيږي کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښيږي بنا ان منګه کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی، بنا د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. من تا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگونو یو د بل سرا چ خلتی گی، اگر خاصیت چ اصلی رنگ لری پ خاصیتونو کی ہم تغیر زازی نہ بنا ان دا رنگونو چ یو د بل سرا مخلوطی گی. مثلا اتو پ اتو کی ظرف کا تلوش پیت کی گی، نہ بنا ان دا رنگ مشخصی پ اساس کے منگ پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیجن.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري، او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم وي، قومندان وي، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې آیانند د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور رنگ لګ کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، زربان ته زړی جګیږي، او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا ان دا سور رنگ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به یې بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنې دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي هم. د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپین ږیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کام دزړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده چرته ده کام دزړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده او سر چیتر نظار کی بھگ سنگ چڑھ جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا ساسو در اختیار و لوتوان چرتے تاسو ک
کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دې